د ریډیو ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د پولیو یو کارکونکي او دوه پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوي. شمالي وزیرستان کې د تیرو څو هفتو راهیسې د نامعلومو کسانو لخوا حملو کې تیزی راغلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی ته ویلي پاکستان د افغانستان د بجلی پیدا کولو لپاره په ارزانه بیه کوئله راغواړي او دغه د اعلی معیار کوئله ورته د نورو هیوادونو په مقابل په نیمه بیه تمامیږي. دغه بیان د ټولنیز رسنیو سخت غبرګون افغانانو لخوا ویل شوی. خیبر پختونخوا کې د حکومت له اړخه د سرکاري نوکرانو پنشن د ختمولو په پریکړه احتجاجونه شوي او د اوکراین په کرایمین چیک خار باندې د روس په میزایلی برید کې 48 کسان وژل شوي. بلخوا صدر ولادیمیر زیلنسکی د میزایل دفاعي سیستم غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې د ناټو په کېدونکو غونډه کې غړي هیوادونه د یوکراین پر سر باندې خبرې کوي. قدرمنو اوریدونکو په دې یو ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مومند د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی او نن د نهې ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوته د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ضلع څخه یو بل د هدفي وجنو د پیښې یو خبر دی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو کارکونکو باندې دا وار نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې یو کارکونکی او دوه امنیتي پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د تیرو څو ورځو یا د څو هفتو راهیسې په دغه سیمه کې هدفي وجنې سیوا شوي. په دغه حق لباندې زموږ د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټنی څو شېبې وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خپرونه کې زموږ همکار نصر الله ته پوره تفصیل ویلې دی.
نصر الله صاحب، کوم چې د علاقې حکومتي چرواکي دي هغه کې انتظامیه ده او پولیس ته د دې لخوا دا ویل کېږي چې دغه پیښه نن سهار د تخیل تحصیل په تنګ کلی سو کې شوې ده او هغه مهال شوې چې په یو حجره کې د پولیو ټیمونه چې دي هغه ماشومان ته د پولیو پر ضد ساس کې ورکول او د دوران نه معلومه کسان راغلي او په دوی ډزې کړې چې په هغه کې دوا سکیورټي یا د پولیس چې کوم سرتیری دي هغه وجل شوي او ورسره په ډزو کې د پولیو ټیم یو چې کوم تندې هغه وجل شوي دي او دغه سي په دغه پیښه کې یو تن ماشوم چې دی هغه ژوبل شوی هم دی. تر اوسه پر دغه پیښه ذمہواری چا په غاړه نه ده اخیستې او پولیس وایي چې هلته علاقه کې لټون عملیات پیل کړي. بل طرف ته چې کومه د پولي مخنیوي اداره ده هغه وایي چې پر تخیل تحصیل سیمه کې تر دې مهاله پورې پولیو چې کوم ریساس کور کول او پروسه هغه ودرول شوی ده او کله چې پولیس بیرته واپس راشي نو بیا به دغه پروسه بیرته په دغه علاقې کې شروع کولای شي.
صحیح ادن بیٹنی سے پاکستان کے ہم دغل تے شمالی وزیرستان کے سقسم کمپائن شروع دے نو دسی پاکستان پنور اوبر خو کمز کمپائن شروع دے او بیا ولی یک تم کے پ شمالی وزیرستان کے دم دمر یول سپور پیخ ول کی چ دا مخ تراغلی دی یو نیم کال پ پاکستان کے ول کی چ د پولیو کی سن نو یک تم کے لتون سے خود لکی
تقریبا په پاکستان کې سش کال تر دې مهاله پورې نږدې ایولس پیښې چې ریپورت شوې دي دا ټول د شمالي وزیرستان نه دي او په دې باندې پاکستان وزیر اعظم چې کوم شهباز شریف ته هغه هم اندېښنه ښودلې او نړۍ هم په تشویش کې ده چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه ملکونه تر اوسه پورې پولیو ناروغي له دې ځای نه ختم نه کړه او دلته چې کوم مقامي حکومتونه دي هغه دغه تور پورې کوي چې دلته په دې علاقه کې ریفیوزل یعنی انکاریان زیات دي چې هغه خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساس کې ورکوي. خو بل طرف ته بیا ځای دغه اندیشنه لري چې دلته نه امنۍ سره مخامخ دي نه امنۍ په وجه باندې پولیو ټیبونو رسد چې دا هغه د دې ماشومان پورې نه کیږي چې له وجې نه دغه چې کوم د پولیو ناروغي پر ضد ساس کې دي دې ماشومان ته نه ورکول کیږي نو له وجې نه دغه چې دی پر لپسې د پیښې زیات راځي. خو دغه علاقې چې په تاسو ته پته وي چې تیر څو وخت راځي د امنۍ ډېر زیات ده په حکومتي کچه خو دلته امن پر ځای کول دا وی کیږي. خو بل طرف ته بیا چې کوم نه امنۍ پیښې کیږي دغه چې پولیو چې کوم کیسونه مخه راځي نو بیا د علاقې په امنیت باندې ورسره هم خوشتري چې دی هغه راپورته کیږي.
صحیح ادان بیٹھنی سے بیواز دغل ته شمالی وزیرستان کې حالات داسې سنگین دي پر پولیو ټیم باندې یا په دغه جنوبی اضلاع کې کنور په پاکستان کې هم کمپاین شروع دی ولته هم حساس سه علاقې ګرځول شوې دي.
نصر الله صاحب نن پټول پاکستان کې د پولیو پرسن چې دغه پرمرا سي کمپاین روان دي او دا به ویل کیږي چې ایوا هفته پر بدار روان وي او کم چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان دي هغه د پولیو ناروغي پرسن ساس کول کیږي او د پاکستان حکومت ویل دي چې په دغه پروسه کې ونږدې 12.5 میلیونه ماشومان ته دغه د پولیو پرسن ساس کې ورکول شي خو بیا ورسره پاکستان کې 25 ضلع چې دي هغه زیاتې حساسې ګرځول شوی دي په دې کې زتره ضلع چې دي هغه بیا د خیبر پختونخوا دوه ډیویژن چې هغه ډېر اسماعیل خان او بنو دي چې په هغه کې شپږ ضلع دي او هغه زیاتې حساسې ګرځول شوی دغه ضلع ټانګ ډېر اسماعیل خان بنو لکې مروت شمالي او جنوبي وزیرستان دي او دا ویل شوی دي چې دلته چې کوم معاولیتي نمونې دي په دې کې د پولیو وایرس چې دي دا مثبت موندل شوی دي تر اوسه پورې خو دا ویل کېږي په حکومتي کچه چې په ټول ملک کې دلته چې دي لکه کمپاین ترسره کیږي خو بل طرف ته بیا چې داسې قسم پیښې ریپورت شي هغه وروسته بیا حکومتي چارواکي دغه داوا لري چې دلته ماشومان ته د پولیو پر ضد ساس کې چې دي هغه مور پلار نه ورکوي خو حکومت بیا دلته چې کوم پوز دي هغه هم دا داوا لري چې دلته کمپاین چې دي هغه په پراپر طریقه سره کیږي خو په دغه کمپاینونو باندې پوښتنه بیا زیاتې راپورته کیږي
صحیح عدنان بیٹن دي سب یو پوښتنه اخره کې دا کوو چې دغه تخو د سولې خبرې هم روان وي بیا په شمالي وزیرستان کې د دې بریډ ذمہواري تر اوسه پورې چا قبول کړې ده چې دا چا خسته یاد نه مخ کې کم داسې بریډونه کې دغه ذمہواري څوک اخلي
تر دې وړاندې خو دلته موږ کتلې دي خصوصا په جنوبي ضلعو کې چې پډیر اسماعیل خان ټانګ بنو او لکی مروت کې په پولیو ټیمونو باندې حمله ترسره شوې دي په دې کې زیاتره بریدونه زمواري چې دا هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې په دې وروستیو کې اخستې او دغه سی بیا ورسره یو زمواري چې هغه په کوهاټ کې شوی و او هغه زمواري داعش وسله والی ډلې په غاړه اخستې و خو دا اوس چې کومه پیښه شوې ده تر دې مهاله دې زمواري هم چې په غاړه اخستې او دا په داسې حال شوې چې الته حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي او خو تر اوسه پورې دغه پیښې زموري چې دا هغه د کمی ډلې لخوا مخ ته نه راغلي
ډېر زیاته مننه کوو اتان بیٹنی سب د وخت را کولو معلومات شریکولو
مهرباني کور ودا
هم د پښتونخوا په خاوره او بالخصوص په وزیرستان دواړو جنوبي او شمالي وزیرستان کې د تشدد دغه سپیخو د کمی چې ذکر تاسو ووریدو پر ضد باندې غږ پورته کوون کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر چې د تیرو دوو کالو راهسې په کراچۍ زندان کې پروت دی هم هر وخت غږ پورته کړی دی او بیا دغه کې ذمہوار خلکو ته په ګوته نیولو باندې دی بندي دی د ده مقدمه سو واره اوریدنه شوې ده او هر وار د ده ضمانت کې دوه وروستو هم په بل مقدمه جوړه شوې ده او بیا دغه چې کوم اخیری پریکړې وخت راشي نو قاضي دغه فیصلې یا د پریکړې اعلانولو څخه انکار وکي او دغه شانتي یو واره بیا دغه اوریدنه زندول شوې ده د ډیورې خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وايي نن د کراچۍ د طرح غریز دویم نمبر عدالت د جج د نشټوالي لامل بیا د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله وانوروله
د عدالت جج نشتا او انتظامی جج سره کیس وو نو هغه چې به عزت دی باندې فیصله نشم کوله او زه به دا ترانسفر کوم نو هغه زمونږ کیس چې دی 15 نمبر انسادات دهشتګرد عدالت ته ترانسفر کو او د راتلن کې میاش دویم تاریخ په کې کې خو دو
تازه چې په کوم مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ شوی او د اورولو د پاره په کې نیټې ورکړی کیږي دا مقدمه د پی ٹی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2019 کې د کراچۍ د سوراب ګوټ په تاڼه کې درج شوې و د علي وزیر د قضیه په اړه د پی ٹی ایم یو مشر محمد شیر مسید وایي پاکستان کې عدالتونو د ریاستي ادارو د اجازه بغیر کوم فیصله نشي کولای نو د دغو عدالتونو نه بیا دوی د انصاف تما څنګه وساتي
کچرته د کوټس حواله سره خبره زما راي واخلې یا د بل عام پاکستانی راي واخلې مشکو به تاسو وایي بنظیر بوټو به ورته کیمرو کوټس او ریاست یا حکومتونه نشته کنه
علي وزیر چې د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي سور زیوړاندې د ناروغۍ لامل هغه د کراچۍ جنارو تون ته بوتل شوې د روغتون نه د نوموړي یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوې چې پکې هغه تور لګولې وو پر روغتون کې پر دوه ځله حمله شوې ده لدغه وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ په جنارو روغتون کې احتجاج کړي او علي وزیر بیا د روغتون نه جیل ته منتقل کړي شوې وو علي وزیر ته پر روغتون کې د خطرې یا په هغه د حمله په اړه یو ویډیو د جنارو روغتون د مشر ډاکټر شاهد رسول سره د تماس نیولو هڅه کړي خو هغه ځواب نه وکړي او نه د سین صوبای حکومت په دغه اړه څه ویلي وو علي وزیر په 14 کال 2000 کې د پیښور پولیسو په کراچۍ کې د هغه پر ضد په جوړ یو مقدمه کې نیولې او کراچۍ ته بیا منتقل کړي شوی وو او هم د هغه وخت نه په جیل کې بندي دي د علي وزیر پرزت په کراچۍ کې سلور مقدمه شوی چې تر اوسه پکې په دوه مقدمو کې د پاکستان سپریم کورټ او د سین های کورټ هغه ته ضمانتونه ورکړي دي. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې سرکاري نوکرانو ته په تنخواګانو کې اضافه او د صحت اسانتیاوي ورکړي دي او د هغوی په پنشن کې هم اضافه کړې ده، خو سرکاري نوکرانو په ګرد صوبه کې نن احتجاجي مظاهره کړې دي او دوی وایي چې په پنشن کې ورته کمی راوستل شوی یا پنشن یې ختم کړی شوی دی. دوی وایي که حکومت خپل فیصله واپس وانه خسته نو دوی به تر هغه وخته پورې دغه خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې حکومت په دغې مجبور نه کړي. د ډیوه رادیو خبریال عثمان خان د پېښور نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال د بیلابیلو سرکاري محکمو ملازمینو په لاسونو کې پلیکارډ او بینرې نیولې وې. په کوم خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد نارې لیکل شوې وې. مظاهره چیانو ویل صوبایي حکومت د پنشن دپاره کوم نوی نظام عملي کوي دوی ته په هیڅ صورت نه دی منظور.
خیبر پختونخوا چې کوم دی د پنشن ریفارمز په شکل کې یو سیز د ملازمینو مخو ته راوړی دی چې دا اخیری درې کاله ایوریج په بنیاد باندې به دیله پنشن ورکیږي چې دا یو ډیر ظالمانه اقدام دی او چې کوم ملازم د خپل ژوند قیمتي وخت 35-40 سال سرویسو کی او هغه د پنشن وخت کې دین هغه ډیر نقصان دی. دا پالیسی موږ اکثر مسترد کوو.
د حکومت وینا ده چې د راتلونکي کال مالی بجټ کې د پنشن د پاره 1,00,000 روپۍ خوده شوې دي. په احتجاج کې شریک ملازمین ویل صوبایي حکومت د ډېری مودې راسي سرکاري نوکران د پنشن او مراعاتو پسې شوې دي چې محرومۍ ته پاتې کړي
چې دوی د ډېر وخت نه زمونږ د پنشن پسې او زمونږ د ګورنمنت سرونټس د حاصل مراعاتو پسې دي شوې دي او دوی کوشش دی هر لمحه او هر لحظه دا کوشش دی چې څنګه طریقه وشي چې ګورنمنت سرویس ته راتلو والا خلک ډسکریج شي. خو دوی په دې نه پوهیږي چې د ګورنمنت پایې د ګورنمنت نظام عمدا سرکاري ملازمان چلی چې سو پورې ته دا سرکاري ملازمان نه فیسیلیټیټ کې او دوی لمرات نه ورکې ته حکومت نشي چلولې ته د حکومت امور او ته د ګورنمنت معاملات نشي چلولې.
وایس اف امریکا ډیوا په دی اړه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعات او مشاور بیرستر محمد رسید دریز معلومولو هڅه وکړه خو زمو سوالونو ته جوابونه اونه وایل. البته د خزاني وزیر بجټ تقریر کې د نوي پنشن نظام په اړه ویلي چې نوي پنشن نظام به د تازه برتکی کیدونکو ملازمینو د پاره وي او دا چې د مشترکا نظام لاندې به سرکاري ملازم هر میاشت 10% د تنخوا جمع کوي او لدې په مقابل کې به سرکار 12% برخه ورکوي او په دغه پیسو به سرمایه‌کاری کولی شي. دا خزانی وزیر زیاته کړی چې د نوی پنشن نظام لاندې به په لومړي کال کې 12 روپۍ راجم شي او په راتلونکي شپږ کالو کې به دا فند 100 روپو ته رسی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
یادونه درکو یو ځل بیا چې د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم په بجټ کې سرکاري ملازمینو ته په تنخواګانو کې د اضافه او د صحت اسانتیاو ورکولو او پنشن کې د اضافه دعوی کړی دي، خو بلې غړې ته د سرکاري نوکرانو لخوا چې کومه خبره کېږي نه هغوی وایي چې په پنشن ختمولو باندې حکومت کار کوي او هغوی د وړاندې څخه په دغې باندې د حکومت په دغه هڅو باندې خبر وو. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین د استادانو او د سرکاري ملازمینو غږ اخیستی دی، دغه غږ تاسو ته وړاندې کوو.
عثمان سنگر، ضلعی صدر، ملګرو استادان، ضلع مردان، دا نننی احتجاج چې دی نو دا د ټولو ملازمینو دی او په دې کې چې کم دی نو د پنشن کې اصلاحات کوي چې هغه د ملازمینو د پاره ډېر زیات خطرناک دی، په هغې کې نقصان دی. نو په دغه وجه نن موږ راغون شوي. نو ایجوکیشن کې خدا پکار دی استادانو لا چې ایله مراعات ورکړي چې ای نور سوچ نی نو روزګار ته سوچ نی دی، د کور چې کم دی خرچې، د ماشومانو خرچې چې کم دی نو هغه پر وخت کم دینو خلکیږي او دغه مالی حالات خي نو هغه به کم دینو خپل فیلڈ کی کم دینو توجہ ورکی
حکومت ہوئی چی مونگا پینشن پدے والے باندې ختم ہو چی را دا پاکستان دا خیبر پختونخوا چی کم بجٹ دے دا غی سوار نہ پیسہ دیسا چی دنو اغا پینشن کی دیدا گونا یا انتظامی امور چی دنو اغا بیا نے چلے گی بیا صوبے دا ترقیاتی کاروں دا پر پیسے نہ پاتی کی
خبر دا معیشت دا نو پخپل باندې تاسو ګورئ چې دی وزیرانو دی صوبائی گورنمنٹ دی چې کم دے افسرانو لا چې کم دینو او چې کم اله اونشنه دی دغه شان دی چې کم دینو دی ځان لا 500% چې کم دینو اضافه وکړي نو پای باندې پوج نه راځي نو موږ دا خواست کو چې تاسو خپل عیاشی ختم کړئ خپل ضروریات نه سیوا مزه نو ملک هم معیشت هم خوشي ملک ترقی مو کی او ملازم هم چې کم دینو سوکال شي
تمام حافظ نام رحمان دی زده وحدت اسات دی ڈسٹرکٹ مردان پریزیڈنٹ ما چبئی او سرکاری سڑے او سرکاری نوکرے ترازی او ملازم ندی دا پار راضی جے دبا پینشن والا ما فنڈ والا ما دا بچو ودن بو کما کور بو جوڑ کما حج عمر بو کما نن پاگی باندھی اگی ڈاکہ لگی نو منگ مجبور شی ویو کہ 60 سال عمر کے بیا منگ سکو کو بڑا کار روزگار ہو متی یو 2018 کے منگ 500 روپے کے لو پتور مثال ہوڑی اگشت ہا ہوڑی منگ 500 روپے لو دغ شان میڈیسن او دغ شان کرایا نے پیٹرول ڈیزل ہر سگران شی وی دی او زمون تنخواہ باغ تناسب سره نه سی وا نو منگ انتہائی سے کم دی سرکاری ملازم پدی کے پتہ زب زب شکار دی جو پریشان دی
زل صدر حیدر مایار خبر کوملا ایجوکیشن سره تعلق ساتو او ټول ماشومان خدمت کو من پخپل جو پدی غریبے کے سبق وایو او ویل نشو او منگ دا گورنمنٹ پدی باندے شکر گزار یو چ نوکران یو او دی خو خیر مار کو غریبانان دی دچا کورونا نشتا دچا نور مسئلے ڈیری نزو دا حکومت دا خواست کوم زمون تنخواگان ڈیری کمی دی او منگ ماندے دی خصوصی رحم او زمون تنخواگان دی سیوا کی کنی دا اختدا چون چی دی دا با منگا ہر رس کو او ہر رس بدا ملازمین روزی او منگ با دا حکومت خلاف احتجاجی نہ کو
دا وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دے اس رازو د بل خبر پلوتا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې د آئی ایم ایف چې کوم د مالیاتی چارو نړیوال اداره دا غی سره خبرې ترې کامیابی شوې دی او ډیر ضرب پاکستان تر 2 ارب ډالر پورې قرض تر لاسه کی دا په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر مفتاح اسماعیل هم ویلی دی چې د آئی ایم ایف سره خبرې ترې تر ډیر حد پورې کامیاب شوې دي او په دغه لړ کې پاکستان ته چې کم یاداشتونه دي نو هغه هم را لېږل شوې دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ډیورا ډیو خبریال را بیا پیر تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي مشرانو دا بی کړی چې د پاکستان د دیوالیا کې دوه خطر ختمه سوي او ډیر ضربه د پیسو د نړیوال فند آی ایم ایف سره معاهده وسیم. اسلام آباد کې د منصوبه بندی د وزارت د سوري لاندې کېدونکې ټرن اراوند کانفرنس سره وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل
ان شاء الله آئی ایم ایف سے ایک نہیں دو ارب ڈالر مل جائیں گے.
آئی ایم ایف سخبہ دیر سر یو نہ بلکہ 2 ارب ڈالر کس طرح لا سکڑے سیم. شہباز شریف وائل حکومت پر صنعتی سیکٹر لس فیصد ٹیکس لگا والے خود ہی دعوے وکڑے چی دا دے بار با پاولس نہ غرزیم. وزیر اعظم اعلان وکڑو پاکستان با دا افغانستان سخا کوئلہ تر لا سکڑی دغا کوئلہ با پا روپو اخسل کیجی او دا دے سخبہ بجلی پیدا کیجی چی تا ما دا دغا حیواد با تر 2 بلین ڈالر پوری بحرانی ذخیرے خوندی کړي. بل پلوتا د خزانه وفاقی وزیر مفتی اسماعیل ویلی د ایم ایف څخه د اقتصادي او مالیاتی پالیسی ته یادداشت مسوده ترلاسه سوی ده. هغه ویل ای ایم ایف د ومی او اتمی جایزه یادداشت پاکستان ته لیږلې دي.
اب الله تعالی کی مهربانی سے پاکستان دیوالیه پن کے خطرے سے نکل چکا ہے. پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے.
پاکستان اوس د دیوالیه کې دوه خطرې څخه وته دي خو حالات اوس هم ډیر سخت خوښ دي. دغه تګلار ته به دوام ورکول وي او پر خرڅو به کابو مندل وي. میمورینډم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسی IEFP کی احتیاطی تدابیر شامل دي، کوم چې باید د پاکستان د مقدمې په IMF بورډ کې د پورته کېدو او په نتیجه کې راتلونکي میاشت یو ارب ډالر جاری کولو څخه وړاندې عملي کړل سي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر میراج الحق وی او ای ډی سره خبرو کې وایي،
دغه خبر صحیح او د ورځ دوتې یا د بجټ د منځریدو لرستو IMF خپل پروګرام پاکستان ته ورکی دا امپلیمنټیشن وشي، نو دا غی سره به کم چې روپې باندې پرشر دی هغه به کمیږي، او دا غی د کمیدو وجه به دا وي چې د IMF د پروګرام سره تړون دی چې نور ارګنایزیشن دي، هغه ایشین ډیولپمنټ بینک هم پاکستان سره په دې کې دی چې هغه پاکستان ته فائنینشیل سپورټ ورکړي.
د پاکستان او IMF ترمنځ ورسته د هغه د جون په 28مې نیټې معاملې هواري سوې، کله چې پاکستانی چارواکو د مالی کال بجټ 2022-23 کې اضافي ټیکسونه او پټرولیم محصول په تدریجي ډول د 500 روپو فی لیټر لوړولو ژمنې وکړې. حکومت پر شاوخوا 13 سنتونو 10% ټیکسونه ولګول او پر تنخوادار طبقه باندې هم د ټیکسونو دروند بار واچول سو. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر اورس سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرفہ خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوری دلشے
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سندری
ہر اورز سلی رساتا
د امریکا د سینټ د اکثریتی ګوند مشر چک شومر ولی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویناوی د پاکستان او امریکا اړیکو ته زیان رسوي. په دغه حق لبانې د اسلام آباد څخه د لیورډي خبريال پیر ولاد شاه نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
په نیویارک کې د پاکستاني نژاد امریکایي وګړو غونډه ته وینا په وخت چارلس شومر ویل امریکا او پاکستان اړیکو کې راغلي تنوع لوی سبب د پخواني وزیر اعظم عمران خان د امریکا مخالف بیانونه دي. نوموړي د ناست وزیر اعظم شهباز شریف په دور کې دواړه خیز اړیکې په ځای کېدو تمه څرګنده کړې او په دې اړه د خپل کردار لوبولو په خلې هم کړې دي. تیر ورځ کابی اسمبلی کې د دفاع وزیر خواجه آصف د کینیډا د پارلمان یو غړي لخوا د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو په ضد د بیان معامله راپورته کړې وو. د دې ذمہوار هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګرځولې وو. د کینیډا د پارلمان غړي د جنرال قمر جاوید باجو په ضد ملکي سیاسی چارو کې د لاسوخنې تور لګولو او هغه د جنرال قمر جاوید باجو د کینیډا په سفر هم ټکونه کړی وو. او په دې اړه تیر ورځ کامی سمله تخپل وینا کې د دفاع وزیر خواجه آصف صدا سویلی وو.
اس کے اوپر یہ ایک پارلیمنٹیرین نے جو ہے یہ نقطہ اٹھایا ہے، ایک آواز تو ہے نا، کس نے اٹھائی، کس نے ماحول فراہم کیا؟
اگر تور لگاولو کہ عمران خان د ملک دننا او باہر د ملکی دارو په ضد منفی پروپاګاندا نه کول، نو د کینیډا پارلماني غړي به بیا دومره زړه نه شو کول چې زمونږ آرمی چیف په سبه خبرې کولې. سیړون کې ډاکټر حسن عسکری د خواجه آصف او د حکومتي وزیرانو دا بیانونه سیاسي بولی چې غرض د عسکری په خبره حکومتي نالایکی نه پام اړول او د هر څه ذمہوار عمران خان ګرځول دي. خو ډاکټر حسن عسکری د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ګوند مشر یا قائد ایوان چارلس شومر بیان سره تر ډیر حد پورې اتفاق لري.
جہاں تک چک شومر کا جو بیان ہے، دیکھیے اس میں ایک حد تک حقیقت تو ہے.
اغول پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپل حکومت ختمولو په سر د امریکا خلاف د سازش کوم تورونه لګوي، نو په دې کې شک نشته چې د دې سره دواړه خیزه اړیکې ترنګلې شوې دي او دا یو لوی سبب دی. حسن عسکری زیاته کړه کبیا د امریکا او پاکستان ترمنځ د چین افغانستان او نورو معاملاتو باندې چې کوم اختلافات دي هغه ځان لدی او د دې سره تړاو نه لري. سرګند دی وی امریکا سو واری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړی دی. پاکستان کې سیاسي او عسکری قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه هم د عمران خان حکومت په ضد بے باوري تحریک په شاب بهرني سازش امکان رد کړی دی. خو پخوانی وزیر اعظم او دغه تحریک انصاف ګوند په دغه سپیناو باور نه لري او تحریک انصاف غوښتنه کوي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې د پدې اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان څخه به په ډیر کمه بایا باندې سکاره یا کوله اخلي او دغه معیاري کوله به پاکستان ته دوه ارب ډالره د کال آمدن یا پیدا ورکوي چې دغه دی د نورو ملکونو څخه اخیستی نو دومره به دوی ته دغه تاوان کېده. د دغه بیان وروسته که څه هم طالبانو په خپل یو جاري شوي بیان کې ویلي دي چې د پاکستان سره چې کوم شوي لوزنامه و پای کې $90 د کولی چې کوم دی نو د ټن په حساب باندې خبره شوې وه، اوس په هغه د نړیوال مارکیټ سره سم په $200 میلیونه اوبخې په $200 باندې به ټن چې کوم دی نو د هغې سره دغه لوزنامه کېږي. دغه باندې په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګون هم د افغانانو لخوا مخې ته راغلی دی. موږ سره د ډیوه خبریال احسان احمد خان صاحب دا وخت موجود دی، د هغې سره خبرې کوو. احسان احمد خان صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي،
ډیره
مننه ستاسې. احسان احمد خان، دا راته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم چې کومه خبره وکړه چې د افغانستان نه به دوی کوله اخلي، ولې د افغانستان نه دوی د کولی اغستو پریکړه کړې یا فیصله کړې ده؟
اشفاق صاحب، داسې ده، پاکستان چې دا وخت نه یوازې د اقتصاد د خرابې وضع سره مخ دی، بلکې د توانایي بحران هم ورځ تر بله په زیاتېدو دی. په داسې کې چې د دې وړاندې د سویلي افریقې څخه به پاکستان پیله راغوښتله، خو هغه پیله چې وه هغه به ډېر په اوږدو باندې، یعنی د سویلي افریقې څخه به قطر ته راتلله او قطر ته به چې کومه پیله راتلله په یو شپ کې یا په یو جاز کې موږ به ووایو یو لک لس زره ټنه به قطر ته رسېدله، خو د قطر نه بیا به پاکستان ته دغه پیله چې وه یوازې د پورټ قاسم د لارې هغه رسېدلی شوه، او پورټ قاسم ته به بیا په وړو لانچونو کې یا په جازونو کې د 150,000 ټنه پورې دغه پیله را رسېدله. چې دا که دغه په اوسني وخت کې موږ وګورو، دا د 115,000 څخه هم ټن چې دی د دې بیا سیوا کېږي. یو خو دا چې د افغانستان دغه پیله پاکستان ګڼي چې ډېره ارزانه پرېوځي، دویمه دا چې دغه لار هم ډېره لنډه ده او ډېر په لنډو باندې پاکستان ته را رسېدی شي، او بیا د پاکستان دننه لکه د ریلوې د لارې هم هغه ځایونو ته لکه د کوم چې د پاکستان چرته هم ضرورت لري هغه ځایونو ته ډېر په ویړیا لار رسېدی شي. یوه خبره هم دغه چې بیا دویمه دغه چې دا په لږ وخت کې را رسېدی شي، او درېمه خبره ټول مهمه ده چې د افغانستان پیله د هغه د علامه یا ته په پاکستان کې خپل هم پیله را پیدا کیږي، په بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې. خو بیا دغه پیله چې دا د ایریډ کوي، د افغانستان پیله چې دا د پاکستان په مقابله کې بیا ډیره صفه ده، ډیره معیار چې دی هغه ډیر اوچت دی. خو البته دغه یو خبره بیا ده چې د سویلي افریقې څخه کومه پیله راځي هغه بیا په پلانټونو صفه کړی شوی وي، یغې نه ایرا یا ایش چې دی هغه ترې لرې کړی شوی وي. د افغانستان لپاره بیا دغه کوم پلان چې دی تر اوسه پورې بیا د دې انتظام نشته، خو بیا مایا او رسد چې دی د دې چې کوم په کومه لاره باندې را رسیږي، دغه هر څه پاکستان ته په ګټه تمامي.
احسان احمد خان، د سوشل میډیا د لارې چې موږ کتلی دي نو دا وخت کې ډېر سخت غبرګون په دغه باندې د افغانانو لخوا مخې ته راغلی دی، او بالخصوص د طالبانو په حکومت باندې نیوکې شوي دي. دغه نیوکه ولی شوې دي، وجوهات یې څه دي؟
اشفاق صاحب دا سیدا افغانستان د پاکستان سره گاونډي هیواد دی او د تجارت افغانان لکه په سوشل میډیا باندې لیدل کیږي یوازې کویلا نه ده چې په افغانستان کې کویلا موجود ده او مغه پاکستان ته راتلل شي د پاکستان څخه افغانستان ته یا د افغانستان څخه پاکستان ته دغه تجارت چې یو لوی ستونزه ده او بیا تاجران چې دي هر وخت هم دغه جړه فریاد کوي په سوشل میډیا لیدل کیږي په طالبانو هم دغه نیول کیږي چې ولی پاکستان ته د کویلې ضرورت ته یوازې هم هغې ته کویله ورکول کیږي او په ارزانه بیه دغه کویلې په ځای باندې بیا نور هم د لکه د پاکستان سره چې د تورخم پوله ده یا د چمن پوله ده لوی تجارتي لارې دي دغه لارې باندې بیا ولې افغانستان چې کوم تجارت دی هغه ولې ودرول کیږي یا بیا نورو هیوادونو ته ګاونډي هیوادونو ته دغه نیوکې هغه په سوشل میډیا هغه لیدل کیږي خو د دې سره سره زه به دا هم یاد کړم چې د طالبانو لخوا هم بیا په سمدستي توګه باندې لکه په سوشل میډیا باندې چې د افغانستان د دی وګړو یا د مدني ټولنې لخوا یا د سیاسي پالینو لخوا د غنیمت رواني شوې دي بیا دغه د بای خبره هم منځته راغلې ده او دغه بای هم لوړه شوې ده په دې بای باندې بزو هم وایم چې لکه څنګه چې د طالبانو لخوا یو اعلامیه خپره کړې شوې ده په هغه کې د دې بای یا نرخ ودل شوې ده چې د دې وړاندې نوي ډالر او د یو ټن په حساب باندې او وس هغه دغه اعلامیه کې ویل دي چې 200 ډالر یو تن به ورکول کیږي دغه هم د هغه عکس العمل کوم چې د نور خلکو لپاره په سوشل میډیا لیدل کېده دغه اعلامیه بیا د هغې وروسته راغلې ده خو بیا دغه 200 ډالره کله چې د تاجرانو سره د کویلې خبره وشوه یا په افغانستان کې دغه بیا د دینه هم لږه د لوړېږي لکه دغه د رایچی خبره ده چې په ځای باندې د ماینونو نه به په 200 ډالره باندې کویلا اخیستل کیږي خو کله بیا چې د پولې دې خوا راوړې کیږي لکه د دینه وړاندې به زه ووایم چې په 90 ډالره باندې کله کویلا وه نو 20 ډالره په دې باندې ګمرک یا محصول یا چې پاکستان کې ورته کسټم ډیوټي ویل کیږي محصول هم طالبان کولی شي چې دغه محصول په هم واخلي یا ګمرک او د دې مجموعي بیه بیا 260 ته رسیږي دغه بیا د طالبانو لخوا پوری توګه باندې په سوشل میډیا دغه چې کوم د نور خلکو لخوا کوم عکس العمل راغلی دی هغې په نتیجه کې دغه لیدل کیږي چې کومه اعلامیه خپره شوې ده هغه هم دغه بیې لوړې شوې
ډېره مننه احسان احمد خان ستاسې
هم
مننه قدرمن اردن کو سم رازو دبل راپور پلوتا چې زمنګ همکار ارباب محمود علی تیار کړی دی د افغانستان په مشرقي سیمو کې د خنړی زلزلې له عمله د خپل د زفلې شوې خلکو سره نړیوال امداد دوام لري خو د شغورن چارواکي وایي چې لا ډیر مرستو ته اړتیا ده په دغه حق لباندې په کالیفورنیا کې د زفلې شوې خلکو سره د مرستو لپاره د 1,00,000 ډالرو نه زیات رقم را جمع کړی شوی دی په دې اړه د زمنګ همکار ارباب محمود علی راپور تاسو وړاندې کوو
افغانستان کې سمدستی مرستو ته په جواب کې په امریکا کې د اسلامیک ریلیف یو ایس اے خیراتي ادارې کروز فار کاز یعنی د ضرورت لپاره کیشته د لارې خیرات راغونډولو باندې کار پوره کړی دی محمد نیاز د ډلې یو مشر چارواکی دی
کله هم چې موږ د مرستو غوښتنه کړې نو زموږ ټولنه هر وخت را مخې ته سوې ده دوی کله هم موږ مایوسه کړي نه یو کله داسې نه ده سوې چې دوی له ضرورتمندو خلکو سره زموږ مرستو ته مثبت جواب نه وي ویلی موږ نن د یوازې 100 شاوخوا کسانو نه 1,00,000 ډالر راټولې کړي دي
مرسته کوونکي اولا صبح د دیرشتو نه هم ډیر کاله مخکې امریکې ته د یوې کډوالې په حیث راغلې وه دا وای دا سم کار دی چې ضرورتمندو سره مرسته وشي
I'm actually here at the Islamic Relief Fund.
زه د اسلامیک ریلیف لخوا د مرستو راغونډولو ته په دې راغلی يم، ځکه چې په افغانستان کې د زلزلې لامل د یتیمان شوی ماشومان او د تباہی عکسونو او خبرونو زما په زړه اثر کړی دی. دا یو جنگ ځپلې ملک دی، خلق مبارزه کوي او کدا سه یو تن چې په رحم شوی وي او په دې ملک کې اوسي او بیا د مرستو توان هم لري، زما دلته راتګ او مرسته کول بیا ډیره وړه خبره ده.
افغان نژاد امریکنی مرسته کوونکی او په مغربي ساحل کې د اسلامیک ریلیف یو ایس اے منیجر همایون جمالی وایي رقم راټولول د ستونزو نه یو ستونزه ده، ځکه چې د امریکې نه افغانستان ته یو تن خپلو ته تر یو حد پورې رقم ورلېږلی شي.
کله چې امریکې له افغانستانه ځواکونه وایستل، نو دوی په بینکي نظام او کاروبارونو د لین دین حد وټاکه، تر دې چې تر اوسه پورې به که چا د امریکې، کینډا یا نورو هیوادونو نه افغانستان ته رقم ورلېږه، نو کورنۍ یې کولای سوای چې یوازې $100 په یوه ورځ کې له بینک ترلاسه کړي.
په کابل کې د طالبانو حکومت د زلزله ځپلو سره د مرستو دپاره د نړیوالو مالیاتي بندیزونو د ختمولو او د امریکې د خوا د کنګل کړل شوي فنډونو د را آزادولو غوښتنې کړي دي. د وایټ هاوس ترجمانې کیرین جین پیری د خالی پورس خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا په بیړني توګه هڅې کوي چې د طالبانو په ځای د افغانستان د ولس د فائدې دپاره د دې فنډونو د استعمال د پیچلې صورتحال حل راوباسي، خو دې زیاته کړه چې د بایډن انتظامیه انتظار نه کوي او د نړیوالو ملګرو سره د ځپلې شوې خلکو سره د مرستو په اړه هلې ځلې کوي. د عزیزی فاونډیشن مشره الینا نوابی وای غټ سوال دا دی چې په افغانستان کې د نن څوک د مرستو کار ترسره کوي.
افغانستان ډیر تجربه کار کارکونکي، ډاکټران، نرسان او لکه د هلیکاپټر الوزونکو پایلټان بیللې دي، مکانیکان موجود دي، خو د هغوی نه څوک کار نه اغستل غواړي. همدا وجه ده چې نړیوالې ټولنې لبا راوړاندې کېدل وي، ځکه چې دوی تجربه لري.
ملګرو ملتونو د مرګ شمار 1.5 نفر خودلې دی، خو خبرداري یې کړې چې د افغانستان په 2 لسیزو کې تر د ټولو خونړې زلزله کې د مرګ شوبلې شمار سیوا کېدلی شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په امریکا کې د افغانانو ترمنځ اړیکې د مضبوطولو لپاره د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په ډیویس پوهنتون کې د افغان امریکایي کانفرنس په عنوان باندې یو دستوره شوې ده. دغه دستوره کې د امریکا د بیلابیلو ریاستونو څخه افغانان راغون شوي وو. د ډیور ډیو خبر یا لاشد فراز خټک تاسو ته په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې میشته افغانانو ترمنځ اړیکې مضبوطولو او د یو بل سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د مرستو لارې لټولو په غرض د کالیفورنیا په ډیویس پوهنتون کې یو غونډه ترسره شوې.
موږ داسې د ځوانان چې په امریکا کې اوسېږي هغه یو پلاتفورم نه لري چې سره یو ځای سي او یو در بل سره وپیژني. هر څوک چې خپل پروفیشن لري هغه خپل د پروفیشن د خوا څخه خپل اکسپیرینس د نور شان د خلکو سره شریک کړي. او دوهم هدف دغه و چې دی یو څو ټاپکس درلودله چې دی غوښتل چې یو سولوشن پیدا کړي او نور باسن پر وکړي.
دا افغان امریکایي کانفرنس په نوم دی غونډه کې لک تر لګه 300 د امریکایي د بیلابیلو ریاستونو نه راغلي افغانانو په شمول د پوهنتونونو د زده کوونکو ګډون کړي. علي رسولي د نیویارک ریاست نه دی غونډه کې برخه اخلي.
افغانان چې دلته په امریکا کې اوسېږي دی په مشخص بخشو کې خبرې کې باس کوي او د افغانستان په بابو میو ټاپک ته چې دی غواړي چې بیرته خپل وطن ته څنګه خدمت وکړي. نو زه نن راغلی وم چې خپل د موسسې په باب مې ورسره شریکوله او حالات د افغانستان په باب او پاینده کې چې موږ سره کوم پلانونه لرو.
په ډیویس پوهنتون کې د افغان زده کوونکو د تنظیم نائب رئیس الهام توخی وای چې د دوی هدف دلته ټولنې او افغانستان ته ورپېښو ستونزو په اړه افغانان بحث ته هڅول دي.
The effect of that conference is that because of Afghan Nasa and shared connections that you're able to jorke ma dar kam nade chita bay dwanye kazoria ar kata 20 years 25 30 45 50 ar age range apart the chagard Afghan Nasa together and unite daga da part of this show.
افغان امریکایي کانفرنس ته 2015 راسي هر کال د امریکای په کچا د افغان ځوانانو او زده کوونکو لخوا جوړیږي چې ټولنه په خپل ستونزو آزاد بحث وکړي.
مونږ ټول د صدمو تیر شوی یو او د بده مرغه مونږ سره په دې لړ کې هغه مرسته نه ده شوی چې خپل کورنۍ ستونزو باندې بحث وکړو. دا غونډه یو ښه مثال دی چې مونږ لومړی خپلو مسلو ته حل ولټوو او بیا د وطن خدمت وکړو.
سکلنه غونډه کې کوی وړخته په متحده ایالاتونو کې د افغانانو د ژوند ښه کولو ترڅنګ د افغانستان په اړه په مختلفو موضوعاتو بحثونه وشول. ګډون کوونکو متحده ایالاتونو ته د نوي راغلي افغان ځوانانو په ملاتړ هم ټینګار وکړو. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی دی. په افغانستان کې که څه هم د لګکیو د هدف کېدو پیخي اغه شان نه دی، خو بیا هم په نږدېو کې په افغانستان کې د اگست په 15 باندې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته په سکانو باندې یو څو واري دغه سیبریدونه شوي دي چې پکې لګکی هغه په هدف کې شوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ډلې هم دغه سی په هدف شوي. په دغه سکانو کې تلویندر سنگھ دی چې د افغانستان څخه امریکا ته راغلی دی، په نیویارک کې اوس دې مهال موجود دی او دې هم په هغه ورځ باندې چې څو ورځې وړاندې کله په کابل کې په د سکانو چې کوم د هغې د عبادت ځای و ګوردواره چې ورته وایي په هغې باندې برید شو، نو دی هم په هغه مهال موجود و. قصه یې تاسو ته د لوی رادیو خبریال فضل الله کوي.
تلویندر سنگھ چاولا د افغانستان خوست اوسیدونکی دی او تیر کال د اگست په 15 چې کله طالب چارواکي کابل ته راغلل، تلویندر هم په کابل کې موجود و. دی وایي چې کله طالبانو واک ترلاسه کړ نو په ولس او په خصوصي توګه د لکیو په ټولنه کې یوه ویره خوره شوه، او ځکه په سوګونو شمېر خلک په هغه ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هم تللي وو.
مونږ سره د هندوانو سکانو 222 کسان وو چې مونږ ایرپورټ ته لاړو. ایرپورټ طالبانو بهر نه کور کړی او قبضه کړی و، نه امریکن ایئر بیس وو. مونږ ته د درې ورځې هلته چې کله مونږ وو ایرپورټ ته لاړو هلته ناست وو، درې ورځې مونږ انټری ونه شوه چې مونږ چېرته خپل ځانونه مې موو کړی وای، مونږ هغه ځینه چېرته لاړ وای. مګرام چې کله مونږ بیرته درمسال ته مونږ واپس لاړو، ځکه چې مونږ سره فاملیانې وو، بچی وو، ماشومان وو.
تلویندر سنگھ وایي دوی بیرته درمسال ته لاړل ځکه چې ورته د بهر تللو اجازه نه ورکړل کېدله. د یاد وړ ده چې اګست په 15 په دغه ورځ یوه ویډیو مخې ته راغلې وه چې پکې افغان ولس له ویرې د جهاز په پایو پسې هم ختی وو، او په دغه پیښه کې ځینې خلک مړه او ځینې ژوبل شوي وو. د دې ترڅنګ په دغه ورځ د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې درې چاودنې هم شوې چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې وه. د تلویندر سنگھ په وینا دوی سره بیا د امریکا میش سکانو ټولنې، هند حکومت او په نیویارک کې د سکانو او د هندوانو ټولنې ګلوبل فیډریشن آف سوسایټیز آف افغان هندو اینڈ سکھ د دوی سره مرسته وکړه او بیا دوی د هند ته لاړل.
لاسټ ډسمبر باندې مونږ ته هندوستان ویزې راکړلې، الیکټرونیک ویزې راکړلې. مونږ سره ډېر مرستیا وکړله. یو سپیشل جهاز چارټر فلایټ مونږ ته لګلې وو، هغه کې مونږ کوم هولی بوکس دی، مونږ کوم ګورو دا ګورو ګرنث صاحب جی دا، هغه مونږ ځان سره هندوستان ته ویوړو. او یو سلو لاس کسان هغه کې مونږ هندوستان ته لاړو. او نور چې کوم هلته کسان پاتې وو، مونږ هغه ته ډېر فکرمند وو چې هغه سره کومه داسې انسیډنټ حادثه ونه شي.
تلویندر سنگھ وایي دوی هیله لري چې په امریکا کې به اوس دوی خپل تعلیم پوره کړي، او د امریکا حکومت نه هم هیله مند دي چې دوی ته به زمينه برابروي.
اوس مونږ ته کوم ځای ته مونږ راغلی یو نیویارک ته امریکا ته، مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې دلته مونږ چې کوم سټڈی دا پاتې دالته چې مونږ ونکړو، حالات دی واجه نه، جنگ دی واجه نه، مونږ هلته ډېر ډسټرب وو. مونږ غواړو چې دلته خپل سټڈی هم وکړو. دا یو ډېر مونږ ته یو ښه موقع ده، ښه یو مونږ دلته موقع کسو امریکا کې، ښه یو فیوچر پلان کوو، فیوچر ایکسپیکټ لرو چې مونږ فیوچر به دلته ډېر به ښه وي.
په اتلسم جون د کابل کار کې پروان په ګردوارا یاد سکانو په مرکزی عبادت خانه برید شو چې په کې دوه تنه امر شوي او و کسان جوبل شوي او د پیښې ذمواري داعش خراسان ډلې منلې وه. له دې وړاندې په کال 2000 کې په کابل کې د سکانو په ګردوارا برید شو چې په کې د ماشومانو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. د تلویندر سنگ په شمول په نیویارک میش د سکانو ټولنه بیا بیا دا غوښتنه کوي چې د افغان اوسمهاله دولت، امریکا، نړیوال قوتونه او ملګري ملتونه د افغانستان د لکیو تحفظ یقیني کړي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د یوکرين په کرایمنچک خار باندې د ګل پورز شوی د روس لخوا حمله کې د ملوش میرا اتلس تر رسیدلې ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې په دغه مهال د زرو څخه زیات خلک په مارکیټ کې موجود وو. د ملبی لاندې د خلکو وستو لپاره د لټون عمل روان دی او د غربي نړۍ نه د میزایل دفاعي نظام غوښتنه کړې ده. په داسې حال چې د ناټو د مشرانو غونډه کې هم د یوکرين په ستونزه باندې خبرې کیږي. په دغه حق له نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د ناتو غړو هیوادونو مشرانو سره په خبرو کې یې په هغوی زور ورکړی چې د روس تر خګره حمله مخنیوي لپاره د میزایل زورور دفاعي سیستم ته اړتیا لري. دی وایي چې په میډریډ ښار کې د ناتو مشرانو له غونډې شروع کېدو نه وړاندې ورته د ائتلاف ستر سکرتر جین سټالتنبرګ لخوا ټلیفون شوی. په کېدونکې غونډه کې امکان دی اوکراین د بحث غټه موضوع وي. اغلی سټالتنبرګ ویلي په ناتو غونډه کې به د خپل نږدې ملګري هیواد اوکراین له اوس وخت او د اوږدې مودې لپاره مرستې سیوا کوي. د زيلنسکي سره د خبرو وروسته اغلی سټالتنبرګ په خپل ټویټر ویلي دي چې موږ له تاسو سره ولاړ یو. د ناتو ستر سکرتر د ګل په ورځ ویلي دي چې د غربي هیوادونو ائتلاف به د خپل بیړني حالت تیار اوسېدونکو عسکرو شمیره و غبرګه سیوا کوي. مطلب دې وخت د سلويخت زورو پر ځای به دغه شمیره درې لکوي. دې وخت د اوکراین په مرکزی سیمه کې د روس لخوا د ګل په ورځ گزار کړی شوی میزایل له کابل پرځیدلې ودانۍ او د ملبی لاندې د ژوندۍ پاتې کسانو لټون کیږي. دغه حمله کې د ملوش میرا اتل لسته رسیدلې. هغه زيلنسکي وایي چې قصدن یې دغه برید کړی او وایي د کریمین چک خار د سود سودا دغه بازار کې د یو زر نه زیات کسان هغه وخت موجود وو کله چې ورباندې میزایل پریوته. هغلی زيلنسکي د ګل په ورځ باندې د شپې په وخت جاری کړل شوی ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دا کوم په خطا نه دی پریوته. دا په دې سود سودا بازار باندې روس قصدن حمله کړي. د زیات کړه د حمله د اروپا په تاریخ کې تر ټولو په ډاګه د ترخګر حمله یو حمله ده. زيلنسکي په ټلګرام ویلي وو چې په بریټ کې د ملوش میرا ته اندازو نه بهر ده او دا د شاپینګ مرکز سر خار کې یف نه 300 کیلومتر لري پروته او د روس پوز لپاره دا کوم خطر نه وو او نه یې کوم ستراتیژیکي اهمیت لاره. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ټویټر باندې ویلي دي چې نړۍ د روس لخوا د نن ورځې میزایلي حمله سره لړزیدلې ده کوم چې د اوکراین د ګڼې ګوڼې په بازار لګېدلې او د روس خونړیو پیښو یو تازه پیښه ده. د زیاته کړه چې موږ به د اوکراینی ملګرو سره خپل مرستې دوامدار ساتو او د دې خونړیو پیښو ذمواره روس او نور چې کوم ذمہوار دي د هغوی سره به د دې حساب کوو. د ملګرو ملتونو وایاند سټیفنی ډوجریک دا برید یو ویرونکې برید بللې ده او وایي چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل به نن د اوکراین په خواص د دې په اړه باندې غونډه کوي. دا برید به داسې حال شوی چې د نړۍ وشتمنه هیوادونو د جرمني په بویرین الپس کې شوی غونډه کې د اوکراین سره د مرستو دوامدار ساتلو ژمنه کړې ده. د یادو هیوادونو ستر مشرانو په ګډه اعلامیه کې د میزایل د تازه برید یو غټ ظلم بللې او وایي چې د دې خونړۍ برید له کبله د وژل شوو بېګناه خلکو په غم کې دوی د اوکراین سره شریک دي. د روس لخوا په اوکراین د یرغل په څلورمه میاشت 13 ورځ امریکا او د جی سی او نورو غړو هیوادونو په روس نوي بندیزونه اعلان کړي دي. په دغه بندیزونو کې د روس ټکنالوژي او صنعتي مدونو ته په کار موادو باندې بندیزونه هم شامل دي. د امریکا سپینې ماڼۍ وایاند ویلي دي چې امریکا به د اوکراین لنډې مودې بجټ اړتیاو لپاره د جی سی او هیوادونو لخوا د مرستو په لړ کې د 1.5 ارب ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده او دا چې حکومت یې د اوکراین سره د اوږدې مودې لپاره دفاعي، اقتصادي، بشري، عسکري او سفارتي مد کې د مرستو کلک اجمن لری.
قدر من اردن کو سم راځو د یوکرين په حق لبانې بل راپور په لته یوکرين ته مرسته ورکول او لادمی فیوټن ته درد ورکول دي. د هغه اقدامات دي چې د نړۍ ټولو مالدار جمهوریت حکومتونو مشران پر پرون د ګل په ورځ باندې متفق شول. د نور اقتصادي ګامونو سره سره د روس د جنگي میشن بندولو په لړ کې دوی د روس د تیلو بای په کمولو باندې هم غور کوي. د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا فاول راپور تاسو زمونږ همکار سمینه احسان باندې کوي.
د جون په ویشتمه د جی 7 ملکونو مشرانو د غونډې پرانیسته وکړه چې پکې د ارجنټینا، هندوستان، انډونیشیا، جنوبي افریقا او د عالمی تجارتي تنظیم مشران هم شامل وو. او هلته د نړۍ د غټو چیلنجونو په شمول د روس په یوکرین باندې زیاتېدونکي جګړې او د دې په عالمی اثراتو هم خبرې وشوې چې په کم وخت د جی 7 مشران اني نه هم په دغه وخت په وستي یوکرین کې د سود سودا په یوزي باندې روس د میزایل حمله هم کړې. د جی 7 په غونډه کې کوربا جرمن چانسلر اولاف شولز د روس دا خوی وغندلو.
ما ډیر په ګرانه دا یو بدلون بللی وو، ځکه چې په اوکراین د روس د حملې سره ټول هغه قوانین او معاهدې چې موږ د یو بل سره کړې وې او د ریاستونو همکاري ماته شوه، په خاصه توګه دا چې پولې په زوره نشي بدلېدلی.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ګل پورس سهار دغه غونډې ته آنلاین وینا وکړه او د نور فوزي او ترقیاتي امداد غوښتنه وکړه. زیلنسکی وویل هغه د دې جګړې په زیاتېدو اندېښمن
دی.
زه د بیلاروس عامو خلکو او پوځیانو ته دا ویل غواړم چې پر تاسو جنگ مسلط کړای شو او دا تر تیرو میاشتو زیات زورور دی. دوی په کرملین کې ستاسو لپاره هر یو فیصله کړې ده. ستاسو ژوند د هغوی لپاره هیڅ نه دی، خو تاسو غلامان یا جنگي بارود نه
یی.
په دې موقع د دنیا غټو اقتصادي مشرانو اویل دوی روس ته نور ماشي زیان رسول غواړي. په دې کې یو ګام د روس د تیلو نرخ تر یو خاص حد پورې محدوده کول هم شامل دي. خو څېړنکاران وایي دا واضح نه ده چې د هندوستان د همکارۍ نه بغیر به دا ګام کامیاب شي او کنه.
د زیاتې موثرتیا لپاره به تاسو ته ټول تیل اغوستونکي له ځان سره ملګری کول وی. کو یو خو د جی 7 او نور ملکونو یو ځای دي، نو چین او هندستان دا سه غټ ملکونه دي چې د روس د تیلو گا کاندي. زه نه ګرم چې چین به د روس خلاف د ائتلاف ملګری شي، خو د چین نه بغیر هم روس ته پوره تاوان رسول کې دي شي.
دغه جنگ او دغه مسله به د جی 7 نه علاوه د نېټو په غونډه کې هم یو ستر موضوع وي چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ په میډریډ کې د نېټو دغه غونډه شروع کیږي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
په بلوچستان کې د کال 2022 او 23 لپاره چې کوم مالی بودیجه هغه کې خوده شوی یا بجټ پاغې کې په لومړي ځل باندې د خزو ګریجویټانو لپاره د 100 میلیونه روپو په لګښت باندې انټرنشپ پروګرام پیل کړ شوی دی. په مالی کال 2022-23 کې د ښځو د پرمختګ لپاره د ماشومانو د ژغورنې مرکزونه، د ښځو بازارونه، د نشه باندې اخته او ښځو د علاج مرکزونه به هم جوړول کیږي. د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په دغه د کوټې څخه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت د کال 2022 او 23 په مالی بودیجه کې په لومړي ځل باندې د شوزو ګریجویټس لپاره د 100 میلیونو په لګښت باندې انټرنشپ پروګرام پیل کوي. د دوی د ماشومانو د ژغورنې لپاره مرکزونه، د شوزو بازارونه او د نشې عادي شوزو د علاج لپاره به هم د بیا رغونې د مرکزونو د جوړولو د پرانستي اعلان کړی دی.
صوبائی کابینه بلوچستان وومن امپاورمنٹ اینڈ جینڈر تګلارا د کال 2023 او سلیریش د جوړولو منظوري هم ورکړی ده. د ښځو د حقوقو د یقیني کولو لپاره زموږ حکومت وومن ډیولپمنٹ پلان باندې کار کوي چې ډیر ژر به له کابینه څخه منظوري واخستل شي. د دغه څانګې لپاره د پرمختیا په لړ کې 340 کروڑ او د غیر ترقیاتي مد لپاره 202 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي شوي دي.
د غیر دولتي موسسې کارکونکي ناسیما د حکومت د دوو ګامونو ستاینه کوي او وی چې د شوزو لپاره دلته د روزګار زمينه برابرول ډیر مهمه ده.
شته شوزو لپاره نور هم د پروګرام ضرورت دی، مطلب د شوزو ته باید چې حکومت قرضې ورکړي، هغه ته هنر ورکړي، او هغه څ خپل د کوپر لیول باندې بسیته هم بس ورکرز ته کارونه شروع کړي، ته هنر شي د غوښته دی لاغوس ک سرمایه یې نو هغه ډیر څه کولای شي، او هغه خپل شانتر مارکیټ ته پوری راوړلی شي، خپل د بچیانو او د کورنۍ مرسته کولای شي. حکومت باید چې دوی ته څه انکم جنریټنګ ګرانټس ورکړي، دارنګه قرضې ورکړي چې هغه باندې انټرسټ نه وي، او دا ښځې چې دوی خپل په کورو کې خپل په علاقه کې یو بیوټی پارلر خلاصولی شي، دکان خلاصولی شي، لایف سټاک شولی شي، چرګې ساتلی شي.
شاینا خان د بلوچستان عوامي ګوند سره اړیکې لري چې په بلوچستان کې ائتلافي حکومت پرانستی دي. دا دلته د شوزو د مشکلاتو په حق باندې ویایي.
رولر ایریاز کې د ایجوکیشنز د ډیر غټه مسله ده، بیا چې دی کپر ورک پلیس دی او پبلک پلیس دی، الته چې دی فیمیلز لپاره واشرومز نستا، جلا سپیس نستا مونز وینګو ته لپاره، او د دې علاوه چې فیمیلز بچ دی ګردن غټه ایشو د اریسمنت ایشوز دی په ورک پلیس باندې. بل خو پاسي لیکن امپلیمنٹ نه کیږي، مګر د سیاسي پارټیانو سم دا ریکوست کوم چې فیمیلز ته دې موقع ورکړي چې هغه په جنرال نشست باندې راسي.
د بلوچستان د شوزو د پرمختیا د څنګ پرلماني سکتره ماجبین شیران وی چې په تیرو څلورو کلو کې دلته د شوزو د پرمختیا لپاره د یو شمیر ګامونه اخیستي دي، د دوی بودیجه هم زیاته کړي ده.
ورکینګ وومن هاستل هه او ورمره پاس
د کارکونکو خوځ لپاره استوګنځای هاستل دی. لمون سره دویم په زندانونو د اسانتیا ورکولو واډونه جوړول دي. نو دغه ډول زمونږ مالی بودیجه چې د خزو په حواله باندې زپوهیږم چې د دې به ډېرې ښې نتیجې مخې ته راشي.
د بلوچستان صوبایي حکومت ویي چې اوس هم د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې تر 15% زیات نجونه له سکولو څخه د باندې دي، او دغه ډول په هر یو لک شوزو کې تر 2.5 زیات د نورو لاملو ترڅنګ د نه روغتیايي اسانتیاو له قبله د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د جون په 19 نیټه باندې په خیبر پختونخوا کې د سخت غلې لکبل زمیدارو یا کروندګرو ته لوی زیانونه اوختي دي. د ډیورې خبر یال ملک خاص په غو تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په 410 ضلع کې په سونو جیره بزمکا باندې د میوې باغونه کرلې شي وي، او دا محل د لیچې د میوې باغونه تیار وو. خو د دې باغونو باغوان وایي چې د جون په 19 د شپې شوي غلې د دوی تیار د میوې باغونه ړنګ کړي دي، چې له امله یې دوی د مالی تاوان سره مخ شوي دي.
که اوس د دې نمخ کې شوکړه وه، نو هغه چې کوم دی نو برنه دانې وچې کړي، او ورپسې چې کوم دی نو غلې وشوه، غلې بیا دونه نقصان وکړو چې صرف تقریبا نیمه ګنټه غلې وورېده، او صرف غلې و باران پکې نو. نو هغه بوټي څه کړي چې بوټي اسو کېم چې کوم دی نو دا پاڼې را سورونه چې کوم دی دایم وړه وچ مال ټول وځوړي.
دا باغوان غوښتنه لري چې باید ځلی انتظامیه دي د دوی د تاوانونو جاج واخلي، او په حکومتي کچه دي ورسره مرسته وشي. باغوانان وایي که څه هم شوه غلې د میوې پښتون کې کمی راوسته دي، نو بل خوا د دغه باغوانانو د بیا بحاله لپاره سرکاري چارواکو هم دغه په خنه دا کړي.
څو کم نه دراغلي زمنګ تاوان شوه د کمالک تناستیو، مثال 100,000 روپۍ من پټه غسه په 100,000 من ته کم دی، 2,000,000 روپۍ یا 3,000,000 روپۍ پرې کړي دي. دا سه په کسان پکې شته هغه 20 روپۍ تاوان نه منم. دا ټول چې سودا چې کوم دی دا 84,000 روپۍ من کړی دا م سره 40 مزدوران دی په پټي کې 50,000 روپۍ خرچه زمنګ د ورځې سازيږي.
دا باغوانانو د وینا تر مها هر کال د لیچی د باغونو میوه راټولولو خوښه 15 سال وخت ورځي وي، خو غلې لوجه میوه په بوټي کې نه د پاتې شوي. نو اوس په اولس ورځو کې باغونه راټول شو چې د مجموعي رقم د نیمه نه زیات تاوان ورته اوخته دي.
پروس کال چې کم دی مونږ کې تقریبا 40 ورځې کار وکړو، او سه کال چې کم دی غلې مو شو باغونه کم راغلي، نو دا سیزن تقریبا 25 ورځې شاوخوا کم شو.
د 400 شمالي سیمه د باغونو د کروندې لپاره یاد دي، او په زیات مقدار کې پکې الوجي، سټرابري، امونا، لیچی او شلتالو پیدا کیږي چې هر کال د سنسه قدرتي آفتونو سره مخ کیږي. اوسا کال هم د غلې نه باغونه اغیزمن شوی دي. دوی غوښتنه لري چې د دوی د باغونو د شوه تاوانونو جاج دی واغستی شي، او د هغه اجرت دی دوی ته ورکړي شي. منک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. په دې خبرونه کې چې څومره راپورونه مرکه تاسو واوریدي دا او د دې ترڅنګ د ډیوا رادیو پروګرامونه او راپورونه مرکه تاسو د ډیوا رادیو په پاڼه باندې www.voadivaradio.com باندې هر وخت چلی ری ساته کته شي. په دغه کې د نړۍ او د سیمې په حالات باندې تازه راپورونه مرکې په دغه کې لیکل او راپورونه هر قسمه مواد تاسو ته په لاس ترتلی شي چې په هغه کې د سیاسي د سیمې چې کوم بد حالات دي په نړۍ کې د جګړو په نړۍ کې د صلح چې کومې حلې ځلې روانې دي بالخصوص د اقتصاد په حواله سره د خپلې سیمې چې کوم ستاسو حالات دي په دغه ټولو باندې دغه معلومات تاسو ته شپورز په دغه پاڼه پراته وي او د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو د فیسبوک انستاګرام ټویټر او دغه شانتي کې د یوټیوب لارې هم دغه خبرونه ستاسو لپاره چلیری ساته موجود وي او په دغه تاسو خپل ځان خبر ساتل شي د خپل سیمې د حالاتو نه ځان خبرول شي. زبا سره د خپل همکارانو د دې خبرونه ستاسو نو اوس واخلم اجازه. په ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله پروډوسر سلیمان, انجینیر وو چارلستون او واسکو. دا هغه هم مننه کوم چې د خبرونه په وړاندې کولو کې موږ سره تر دې مهاله پورې مرسته وکړه. زه اشفاق مومن ستاسو نو اخلم اجازه. خوش پولري د لافمان.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرو